السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې وي، دا خبرونه په مهمو خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي پرون هم د طالب مشرانو پر سفر د بندیز په دریز کې سره ویشلی وو. دا خبره د فرانسې دولتي ټلویزیون فرانس څلرویشت د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله کړې ده. د طالبانو پر دیارلسو مشرانو د سورې د خبرو په هدف د سفر بندیز معاف شوی وو، خو دغه معافیت تېره جمعه پای ته ورسېد. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونۍ غونډې نور جزئیات لا نه دي رسنیز شوي. تر دې وړاندې ویل شوي چې پر طالب مشرانو د سفر د بندیز په مسله کې روسیا او چین له اروپایي او امریکایي مشرانو سره یوه خوله نه دي. طالبانو هم ویلي چې پر دوی بندیزونه د دوحې د تړون خلاف ګام دی او باید له بندیزونو د فشار د وسیلې په توګه کار وانخیستل شي. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره په 19 ولایتونو کې د ورښتونو او د ناڅاپي سیلاونو خبرداری ورکوي. دغه ادارې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، اروزګان او زابل ولایتونو کې د احتمالي ورښتونو او د سیلاونو د راوتلو اټکل کړی دی. د ورښتونو اندازه د 1040 ملي مترو ترمنځ اټکل شوې ده. په پکتیا کې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې د ښوونکو د 609 بستونو لپاره د ازموینو بهیر پیل شوی. د ازموینې د لوی ادارې تخنیکي مشر لطف الرحمن حقمل پرون دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې 102 بستونه د خزینه ښوونکو لپاره ځانګړي شوي چې د ده په وینا ورته په لسګونو ښځو نوملیکنه کړې ده. د چارواکو په وینا په ټوله کې په دغو ازموینو کې نږدې 1100 کسانو نوملیکنه کړې. د افغانستان بانک ومه خاري څنګه د پاسپورت ریاست په انګړ کې پرانستل شو. د پاسپورت ریاست چارواکي وایي چې دغه اقدام د هغو کسانو لپاره د اسانتیاو برابرولو په هدف شوی چې د پاسپورت اخیستو لپاره د ریاست ته مراجعه کوي. د پاسپورت د ادارې رئیس مولوي عبدالحکیم حمدي وویل
دغه څنګه پرانستلو سره به ندین روستا ټول هیوادوال په ډیر آرام په ډیر سکون کولای شي چې مغلطه ځای په ځای طرف واخلي او بل طرف ته جمع کړي.
د افغانستان برېښنا شرکت وایي د کابل د صنعتي پارک د برېښنا د کمښت د ستونزې د هوارولو په هدف یې د دې پارک برېښنا 2 ساعتونو ته پورته کړه. دا کار وروسته تر دې شوی چې د صنعتي پارکونو مسؤلینو اندېښنه ښودلې وه. او پاکستاني چارواکي وایي چې د دې هیواد پولیسو پخوانی صدر اعظم عمران خان په ترهګرۍ تورن کړی دی. دغه اقدام ښایي په پاکستان کې سیاسي کړکیچ لا زیات کړي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو حکومت وایي سیلاب ځپلو ته د دوی رسول شوی مرستې بسنه نه کوي.
دغه مشکلات کې نه دي او موږ کوشش کړی دا چې خپل اولیه کومک شوم دی چې وسمو هغه مرستول لکه خیمه او کمپل او خوراکي مواد په هغه کفایت نه کوي.
ولی وروستی سیلاونه ډیر خونړی او ویجاړون کیو.
د سیلاب د لارو په مسیر کې خلکو کورونه جوړ کړل، خلکو زراعتي ځمکې جوړې کړې، نو دا داسې دغه سیلابونه راوځي او اوس تلفات زیاتېږي.
افغانستان کې د کورونا پیښې په ډېرېدو دي.
بدبختانه ارقام یو څه اندازه ګراف لوړ شوی ده. په وروستیو میاشتو کې موږ کوم ارقام لرو، په میاشتنی ډول باندې دغه ارقام د 3000 یا 4000 په اندازه باندې وي.
او امریکا وایي هڅه کوي ژر تر ژره د اټومي تړون په اړه د ایران خبرو ته ځواب ورکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګې ته خراغ لې راځو. د خبرونې د سر موضوع ته طبيعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت مسؤلینو پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو له چارواکو سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې د وروستیو سیلابونو له زیانمن شوو سره د مرستې وشي. وروستیو سیلابونو د افغانستان په 2 ولایتونو کې خلکو ته درانه ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د غراز د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د زیاتو ورښتونو او نورو سیلابونو د راوتلو خبرداري هم ورکړي. تفصیل له نوریاس نوري ناو.
په داسې حال کې چې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې وروستیو سیلابونو خلکو ته ډیر ځاني او مالی زیانونه اړولي او په یو شمیر ولایتونو کې د نورو سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړل شوی، د طالبانو حکومت له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې له سیلاب ځپلو سره د مرستې وکړي. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت مرستیال مولوي شرف الدین مسلم تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې لومړنۍ مرستې یو شمېر ځپل شوو سیمو ته استول شوي، خو هغه کافي نه دي. هغه زیاته کړه چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې له مرستیال محمد زید خاطر سره په کتنه کې د مرستو غوښتنه وکړه.
نو دغه مشکلات یقیني ډېر دي او موږ کوشش کړی دا چې خپله اولیه کومک شکم دی چې وس مو هغه مرسول لکه خیمه او کمپل او خوراکي مواد په هغه کفایت نه کوي. په دغسې حال کې په دغسې ناورین کې واقعا دا شان کفایت نه کوي، دا ډېر کم شی دی. نو موسسات باندې مرغ کړی دی، نن موږ د موسسات ملل متحد د معاونو سره مجلس و، دغه غږ پرو کوي او دوی هم داسې کم وعده راکړه.
وروستیو سیلابونو په لوګر، میدان وردګ، نورستان، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې خلکو ته ډیر زیانونه رسولی دي. زیانمن شوي هم د مرستو غوښتنه کوي. د لوګر ولایت دوه اوسیدونکي روح الله او نور محمد:
سیلابونه هر سره ته لاندې کړي، صرف د تن جامې لرو، نور څه نه لرو، خوراک نه لرو. موږ دا ټول راوتلي زنانه مالته ناست دي، موږ دلته راختلي وو، مال څوک هم غږ واوري.
لالا پاکه غواړو، بل دې نړیوالې هغه غواړو. موږ سره د مرسته وسي راري سي ودي وګوري، هر شی دې وګوري، کوټې دې وګوري، کورونه دې وګوري.
د هغو معلوماتو له مخې چې د طالبانو چارواکو ازادي راډیو ته ورکړي، په لوګر، نورستان او غزنی کې د وروستیو درې ورځو سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه 40 کسان مړه شوي او 50 نور ټپیان دي. یوازې په لوګر ولایت کې 40 تنه مړه او 10 ټپیان شوي او 4 تنه تر اوسه تری تم دي. په نورستان کې د 13 او په غزنی کې د 2 کسانو د مړه کېدو خبر ورکړل شوی دی. سیلونو په لوګر کې د خوخی ولسوالۍ ډېر ځپلې چې زرګونه کورونه یې ویجاړ یا زیانمن کړي دي. تېره شپه هم د لوګر په څو نورو ولسوالیو کې د نویو سیلابونو د راوتلو خبر ورکړل شو، خو تر اوسه یې د احتمالي زیانونو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. په عین حال کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په شمال ختیځو 19 ولایتونو کې د نورو ورښتونو او سیلابونو خبرداری ورکړی او له خلکو یې غوښتي دي چې احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي.
و موردل چې د طالبانو د حکومت چارواکي له ملګرو ملتونو غواړي چې له سیلاب ځپلو سره بیړنۍ مرستې وکړي. دوی وایي چې له خپل اړخه هم د سیلاب ځپلو لاسنیوي ته دانګلی دي، خو وایي هغه مرستې چې دوی کړي بسنه نه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن به هم په ډیرو ولایتونو کې شدید ورښتونه وشي. د دې ادارې له اټکل سره سم په ګڼو ځایونو کې د نورو سیلونو د راوتلو احتمال هم شته. په ډیرو سیمو کې وروستیو سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه رسولي، ولې په وروستیو کې سیلابونه زیات او خونړي یا ویجاړونکي وو؟ دا پوښتنه نوریاس نوري د چاپیریال ساتنې له متخصص عبدالولي مدقیق نه د مرکې په پایل کې کړې.
دا دوه علته لري، یو علت طبیعي ده، بل علت مصنوعي ده. طبیعي علت دا ده چې بارانونه او د آسماني نزولات په هر شکل باندې سي، یا په واوره یا په باران یا په ګلۍ، داسې کله کله د رامنځته کېږي. دا له ټول د تاریخ کې کله چې بشر په ځمکې په سر ژوند کې د سیلابونو سره شته، خو د سیلابو لاره او مسیر او هغه ناوونه سي هغه معلوم په طبیعي شکل باندې خلک هم په دې پوهېدل، هلته نه ورتلل، یا حداقل هغه طبیعي سیستم سره د مداخله نه کوله او اوبو خپله لاره مسیر پیدا کوو. اوس ستونزه دا شوه چې یو خو نفوس زیات څو ورځ تر ورځې، بل دغه کوم نباتي فرش چې موږ په ملک کې لرو دا د خلکو لخوا قطع شو. دا نباتي فرش په مجموع کې د سیلاب مخنیوی کوو او د سیلاب د لارو په مسیر کې خلکو کورونه جوړ کړل، خلکو زراعتي ځمکې جوړې کړې. نو دا داسې دغه سیلابونه راوځي او اوس یې تلفات زیاتېږي، او د دې سره نوې پدیده، نوې مسله د اقلیم بدلون ده چې اوس هغه د سترګو باندې ګورو.
یعنی تاسو د دغو سیلابونو د راوتلو هغه عمده عامل د اقلیم بدلون بولئ او که هغه مصنوعي؟
نه، په اصل کې خو دغه ناوخته یا بې وخته سیلابونه ورښت داسې ده د دې علت په اقلیم کې بدلون ده. مانا دا ده چې موږ په داسې وخت کې اوس بارانونه نه لرو چې په ټول د تاریخ کې په افغانستان کې موږ په دې فصل کې باران نه درلود، ولې اوس بارانونه کېږي او ډېر شدید بارانونه کېږي او په سیلاب باندې وو. دا هغه نوې پدیدې دي چې د اقلیم له بدلون سره راغلي دي، خو د دې سره خوا کې چې دغه بدلون را روان ده، انسان څه وکړه؟ انسان ځکه ورته لوسته کړه ده. انسان په هغه ځای کې چې به پخوا اوبه تېرېدل، هغه خوړونه به وو، ناوونه به تېرېدل، په هغو کې انسانانو مداخله وکړه، چا کور پکې جوړ کړې، چا زراعتي ځمکې پکې جوړې کړې، چا مختلف تجارتي کارونه، هر څه سیو د کارونه یې وکړه، حتی دولت په بعضې ځای کې دغه مسیرونه تخریب کړل. اوس د دې سیلابو هغه تخریب اندازه سلبره ده، دا یې مصنوعي علت او طبیعي علت. هغه داسې نوه یا بې وخته ورختونه کیږي او دا عاجل شکل په سیلاب باندې او
دا چې تاسو د ورختونه ویل چې به وخت ورختونه کیږي او په نتیجه کې سیلابونه راوځي د دغه ورختونو او بز مکه تول نه جذبيږي پر ډیرو سیمو کې موږ د دې شاهدو چې د زمکه لاندې د اوبو سطح ورستر بل ټیږي
دا د اوبو جذب په مجموع کې دا یو ډیر نازک میخانیکات لري او دا یو پروسه ده تدی پروسه ده چې مختلف عوامل په دې کې ځای کیږي بل اخر هغه زمينه د جذب د اوبو مسایره کیږي یو عمده علت دا ده چې په خاوره کې نمی یا رطوبت خاوره باید اوچت کچیر خاوره ډیره وچه کې د فکر کړی نوري سره په ډیره وچه خاوره باندې کچیر اوبو ته واچي دا اوبو ډیر وخت پمزه ولاړی یعنی ډیر وخت ساتي د اوبو پمزه کې جذب کو کچیر لګ نمای په خاوره کې موجود دی رطوبت لګ زره په خاوره کې موجود دی کته لګ اوبو چې ډیر زرځل اوس دا رطوبت موږ څنګه د خاص زیات درلود و څنګه لرو کومګه تبي فرش درلود د بوتين درلود د واخم درلود د زنګلونم درلود ځکه پټه و ځکه لوسانه و مستقیم د لمر وړانګه نه تر راتله بل اخر د رطوبت کې زیات او ک باران به وسو د باران او به ډیره زرم د کلاندې جست د ځکه لاندې ذخایر به همیش تغذیه او ډک ساتلی او موږ د کال په ټولو میاشتو کې او به درلود چې نه ډیره پریمان چینی وی چینو به وګور کولې ساګانو به وګور کولې دریابو به وګور کولې اوس دا ټول کمی دي دلیل دا اوس چې موږ دا کوم نزولات له اسمانه لرو د دې سیلاب په شکل باندې په صورت کې ځکه چې په سر باندې حرکت کوي دا موږ له لاسه ورکو ځکه لاندې ذخایر نه جذبېږي بل اخر باید د وچکالی دی باید د کمبود وګور ګرځي
د چاپیریال ساتنې متخصص او د همدې چارو شنونکي عبدالولي مدقیق چې له آزادۍ رادیو سره د وروستیو سیلابونو په څرنګوالي غږېده
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادۍ رادیو واوري
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وایي چې په وروستیو میاشتو کې د کورونا د ناروغانو شمیر زیات شوی دی په کابل کې د کورونا د درملنې یوازینی روغتون افغان جاپان هم مني چې د دوی په ناروغانو کې یا د دوی په مراجعینو کې د کورونا ناروغان زیات دي تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو
د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت مسؤلان په ورستی او میاشت کې په دغه هیواد کې د کووید 19 ناروغي د زیاتېدو خبر ورکوي او خلک غواړي چې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي دغه وزارت وایي شرافت زمان د دوشنبه پورس ازادي رادیو ته وویل تیر میاشت په کووید 19 تخته کسانو شمیر د ټول هیواد په کچه 2300 خو په روانه میاشت کې 3400 ته لوړ شوی
دا چې په دې ورستیو کې په غونډوي هوادونو کې هم د دې د چپاو موجو څپور د شوی دا او ارقام زیات شوی دي په هیواد کې هم بدبختانه ارقام یو څه اندازه ګرافي لوړ شوی ده په عموم کې مونږ د کورونا چې په ورستیو میاشت کې مونږ ارقام درو په میاشتنی ډول باندې د ارقام د 3400 په اندازه باندې وي
خو خاغلی زمان د دې 3400 ترمنځ کرش میرونه خود په ورته وخت کې په کابل کې د افغان جاپان په نوم د کووید 19 ناروغانو د درملنې روغتون د طالبانو د امر روغتي وزارت د ویان د څرګندونو په ایت سره وای چې په ورستیو ورځو کې په دغه روغتون کې هم د ناروغانو شمیر ډیر شوی دی د دغه روغتون رئیس ډاکټر زلمی رښتین آزادی رادیو ته وویل
تقریبا کډیر سره وغوښتل موږ PCR ورکو او ورته شپږ پر مثبت راځي بعض ورځ هتا له 12 مثبت راشي په تیر میاشت کې موږ دومره مثبت نه لرل یعنی دوه درې کسان به مثبت شول یا بنو دي نه داسې معلومیږي چې دغه کوم حالات چې دی کورونا ناروغانو یعنی سیر سعودي غره کړی دی نو مخکې زیاتې ګوري
نوموړي ویل چې په تیر میاشت کې د بستر شویو ناروغانو شمیر 15 پیته و خو اوس او یو تل وړ شوی دی دا په داسې حال کې ده چې تازه په کندوز ولایت کې د کووید 19 روغتون مسؤلانو هم د کووید 19 ناروغانو د زیاتېدو خبر ورکړی دی د دغه روغتون د ډاکټرانو مشر ډاکټر محمد شفیق صادق آزادی رادیو ته ویلي چې په تیر یو میاشت کې دوی په خپل روغتون کې وسوو ویش مثبت پی حساب کړی دی د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت او په کابل کې د افغان جاپان په نوم د کووید 19 ناروغانو د درملنې روغتون مسؤلان وایي د کووید 19 ناروغي د تشخیص او د ناروغانو د درملنې لپاره ټول امکانات موجود دي او اوس مهال کوم ستونزه نه لري ډاکټرانو سپارښتنه کوي چې خلک باید په کووید 19 ناروغي لاخته کېدونه د مخنیوي په خاطر روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي ټولیز واټن مراعات کړي خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي په عمومي ځایونو په ځانګړي ډول په سرپټو محلونو کې باید له ماسک نه کار واخلي د پرنجي پر مهال خپل خولې او پزې ته دستمال ونیسي او ډیر په کور پاتې شي
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
اوریدونکو په دویمه نیمایي کې درته درسي ساعت خبرونه لرو. په نننۍ درسي ساعت کې یا په نننۍ درسي ساعت کې د تاریخ مضمون تدریسیږي. هیله ده چې دا خبرونه هم را سره واوري. اوس راځو دې ته چې واشنگټن د ایران د هغو ادعاو په وړاندې غبرګون وښود چې ویلي دي متحده ایالات د 2015 کال د اټومي تړون د راژوندي کېدو لپاره خبرو کې ځان رامنځته کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې واشنگټن هڅه کوي چې هر څومره ژر چې کېدای شي د اروپایي ټولنې لخوا د وړاندیز شوې یوې موافقې د وروستي متن په اړه د ایران نظریاتو ته ځواب ورکړي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویل امریکایي چارواکي کوښښ کوي چې د ایران هغو نظرونو ته ځواب ووایي چې د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو په هدف د اروپایي ټولنې لخوا وړاندې شوې د یوې نهایي موافقې د متن په اړه وړاندې کړي دي. ښاغلی پرایس د دوشنبې په ورځ خبر اعلان ته وویل دا چې ایران له خپلو ځینو غوښتنو لکه له تور لست څخه د سپای پاسداران انقلاب ځواک له لرې کولو څخه په شا شوی دا هیله بښونکې ده. خو هغه په عین حال کې وویل چې ځینې مسایل تر اوسه نه دي حل شوي. تهران د ښاغلي پرایس له دغو څرګندونو څو ساعته مخکې ادعا وکړه چې واشنگټن د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د راژوندي کېدو لپاره خبرو کې خنډ رامنځته کوي او هم دا رد کړه چې له متحدو ایالاتونو سره د بندیانو تبادله دې له دغو خبرو سره تړاو ولري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی د دوشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې که پاتې موضوعات ناچیز هم وي خو هغه مهم دی. لبل خو د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل ویل د ایران د اټومي تړون د هیا لپاره نورې خبرې ښایي روانه اونۍ ترسره شي. هغه خبر اعلان ته وویل چې د تېرې اونۍ په پای کې یوه غونډه پلان شوې وه خو هغه ترسره نه شوه او ښایي روانه اونۍ ترسره شي. ښاغلی بوریل زیاته کړه چې دی هیله مند دی چې د امریکا مثبت ځواب روانه اونۍ ترلاسه کړي. د هغه اټومي تړون له مخې چې په 2015 کال د ایران، امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، روسیې او چین ترمنځ لاسلیک شوی، تهران ژمنه کړې چې د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدودوي. خو لکه چې امریکا په 2013 کال له دغه تړون څخه ووتله، تهران خپلې کړې ژمنې په تدریجي توګه تر پښو لاندې کړې دي. د دغه تړون د احیا لپاره ښکېلو لورو د اګست میاشتې له پیل راهیسې خبرې بیا پیل کړي چې متحده ایالات پکې په غیر مستقیم ډول ګډون لري. ایران لټه کوي چې داسې ضمانتونه ترلاسه کړي چې د دغه تړون د احیا په صورت کې د امریکا هیڅ راتلونکی ولسمشر ونشي کولی ترې ووځي. خو د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن نشي کولی چې دغسې محکم ضمانتونه ایران ته ورکړي، ځکه دا یوه سیاسي موافقه ده نه یوه الزامی قانونی معاهده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې به هم درته دا وایو چې افغان سینماګر وایي د طالبانو په یو کلنه واکمنۍ کې ټولې سینماوې تړل شوي او هغه پروډکشنونه او سینماګران چې په شخصي لګښتې فلمونه جوړول اوس د ډیرو کارونه په ټاپه درېدلې دي. دوی وایي له اقتصادي ستونزو سره د طالبانو د حکومت لخوا پرې محدودیتونه لګېدلي او ورته ویل شوي چې نور بنجونې او ښځې په فلمونو کې نه لوبوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
چهار تا پایلگار ما استاد میکنه که باش که اینوی برادر نه به خدای نا کرده قنداز داده قنداز داده شد نرمنده سر پوزش خون پر نکنه.
سلیم شاهین ده افغانستان ده سینما لوبغاړی ده چې په وینای ده طالبانو په واکمنۍ کې هم په پټه فلمونه جوړول. نوموړی چې اوس جرمني ته تللی وایي سینماوې وتړل شوې او د طالبانو له لورې ټولو سینماګرانو ته وویل شول چې نجونې او ښځینه لوبغاړي باید په فلمونو کې ونه لوبوي. شاهین وایي دې محدودیتونو د فلم جوړولو او خپلې کورنۍ ته د یوې مړۍ ډوډۍ ګټلو لارې پرې وتړلې، ځکه اړ شو چې وطن پرېږدي.
د سینما جنازه څه چې هډوکې هم خاورې شول. که همدا سیاست او چلند وي فکر نه کوم چې نور دې څوک سینما ته لاړ شي. سینما کومیډي او تراژیدي غواړي. په سینما کې باید ښځه وي. که په فلم کې ښځه نه وي هغه خلک نه ګوري او نتیجه هم نه ورکوي. نو زه اوس هم وایم چې سینما مړه شوې ده.
سلیم شاهین د طالبانو له حکومته غواړي چې هنرمندانو ته خپلواکي ورکړي چې د ټولنې له ستونزو او شرایطو سره برابر فلمونه جوړ کړي او ستونزې دې نه ورته جوړوي. د طالبانو حکومت د تیر 1400 کال د لړم میاشت په درشمه د یو مکتوب په خبرولو سره له تلویزیونونو وغوښتل هغه ډرامي او تمثيلي ټوټې د نه خبروي چې خزو په کیرول لوبولای وي، چې د اشاره سینما ته هم متوجه و. خو یاسمین یارمل چې کلونه یې په افغاني سینما کې کار کړی او د تیر کال د اګست په 15مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته فرانسې ته تللی وایي، بې له ښځو سینما نیمګړې ده.
د ښځو نه موجودیت به ډیر منفي تاثیر وکړي. یوه کورنۍ د پلار، مور، لور او زوی په موجودیت کې تکمیلېږي. کله چې په سینما کې موږ رښتینی ژوند نندارې ته وړاندې کوو، ښکاره ده چې باید هلته ښځې هم وي. که چیرې ښځه په سینما کې کار نه کوي یا په فلم کې رول نه ورکول کېږي، فکر وکړي چې هر څه نیمګړي دي.
فکر کنین که همه چیز نو تکمیل است.
له ټولو ستونزو او محدودیتونو سره هم ځینې افغان سینماګران د طالبانو د واکمنۍ په سیوري کې واړه فلمونه جوړوي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپروي. خو د سینما افغان لوبغاړی بصیر مجاهد د سینما د موجودیت لپاره دا کافي نه بولي.
هیڅ کس درې عرصه فعلا در افغانستان فعالیت نداره.
هیڅوک اوس په افغانستان کې د سینما په برخه کې کار نه کوي. یوازې څو محدود کسان دي چې د خپلې بقا لپاره واړه فلمونه جوړوي. هغوی هم په ډېره ویره شوټینګ ته ځي او له ستونزو سره مخ دي. هغوی له مجبوریته غواړي سینما ته یو څه وکړي، خو د څو وړو فلمونو په جوړولو سره موږ نشو ویلی چې په افغانستان کې سینما لرو.
د اګست په 15مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نورو افغانانو تر څنګ د سینما ډېر لوبغاړي هم له هېواده ووتل او د سینما هغه ونه چې مخکې هم څانګې څه ناڅه وچې شوې وې نوره هم کمزورې شوه. که څه هم په پیل کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې له دوی سره ځینې سوژې شته چې د افغان فلم ریاست لخوا به فلمونه شي، خو تر اوسه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان فلم ریاست کوم تولید نندارې ته نه دی وړاندې شوی. په دې اړه او د سینماګرانو د ستونزو په اړه مو د افغان فلم رئیس مولوي شفیع الله جاوید افغان هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. د یادونې ده چې د محمد ظاهر شاه له پادشاهۍ رانیولې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر پایه سینما په افغانستان کې ډېر مینوال درلودل، خو جګړو او د حکومتونو محدودیتونو او نه پاملرنې د سینما د لوبغاړو په وینا دا صنعت د مرګ کومې ته برابر کړ.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د لویدیز نورستان په دریو ولسوالیو کې شخصي دښمنۍ زیات شوی او د خلکو ژوند تریخ کړی دی. ځایي اوسیدونکي وایي د دښمنو کورنیو سړي له کورونو نشي راوتلی او د کور دننه او بهر ټول کارونه یې ښځو ته ورلغاړي دي. ځایي چارواکي بیا وایي چې د دغو دښمنیو د پای ته رسولو لپاره ولسي شوراګانې جوړوي.
د لویدیز نورستان قومي مشر مولوی نعمت الرحمن ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې د ځمکې، څړځایونو، ځنګل او نورو خبرو پر سر له لسګونو کالو را په دې خوا دښمنیو شتون درلوده، خو په هیواد کې جنګونو او نامنیو دغه دښمنۍ لا زیاتې کړي دي.
په نورستان ولایت کې له پخوا راهیسې شخصي دښمنۍ زیات وو، ولې په هیواد کې جنګونو زموږ د خلکو شخصي دښمنیو ته لا هم زیات قوت بخښلی دی. د اټکل له مخې په لسو کورونو کې یو کس په دښمنۍ اخته دی.
د هغه په خبره چې ډېرې دښمنۍ په سیزینو کې دوام لري چې پخوانی حکومت ورته لاسرسی نه درلود او همدا وجه و چې د هرې ورځې په تیرېدو دښمنو کورنیو د یو بل خلاف وسلې ترلاسه کړي او دښمنۍ زور اخستې، چې پکې هر کال یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. یو شمیر کسان بیا وایي چې د طالبانو د حکومت راتګ سره ځایي حکومتي مسؤلینو د دغو دښمنیو د لمنځه وړلو لپاره هڅې پیل کړې دي. قومي مشر حاجی جمعه ګل:
دا پخوانی چې څومره دښمنیګانې وې او نو دا نارینه چې دی دغه دښمندار خلک ټول کورونو کې بندو، یو بل لیدلو سره یو بل ته ډزې کولې او هلته خلک ویشتل کېدلې. ډېر پخوانی دښمنیګانې دغه خلکو کې موجوده وه. ټول د منطقې کاروبار چې دی په دې زنانه باندې کېده او کلو په کلو کې ګرځي، خلکو نه اختیار اخلي، قضات راولي، هلته شریعت په نگاه باندې چې څه رقم دغه اصولي خبره وي هماغسې ورته.
خو مولوی نعمت الرحمن بیا وایي که حکومت غواړي چې دغه دښمنۍ د تل لپاره پای ته ورسیږي، نو دښمنۍ لرونکي کسان دي له خپلو ځواکونو او لیکو بهر کړي.
که چیرې حکومت وغواړي د نورستان خلکو خپل منځي شخړې ته پای ټکی کېږدي، لومړی باید دوی دښمنداره خلک د خپل نظامي صفونو څخه لرې کړي. تر هغه چې دوی نظامي قوت څخه برخوردار وي، هیڅکله د صلح ته غاړه نه ږدي، بلکې موجوده نظام ته هم سرخوږی جوړوي.
نورستان کې چارواکي هم مني چې په ولایت کې د بیلابیلو موضوعګانو پر سر شخصي دښمنۍ شته دی او دوی د پای ته رسولو لپاره ولسی شوراګانې جوړې کړې دي. لویدیز نورستان لپاره د طالبانو مرستیال والی شیخ زرمامت حقانی ازادي راډیو ته وویل،
نو صلح د فاره مونږ په هره قریه کې او دا شوراګانې سره جوړې شوې. الحمدلله علمای کرام پکې دي او شیوخ سپینګری ماهرین خلک په هر ځای کې جرګې روانې دي، صلح روانې دي. د دې شاته مونږ ولاړ یو انشاءالله. دې شوراګانو کې داسې علما دي چې هغوی د محکمې صلاحیت لري. دې کې به بیا قاطع فیصله وي، دا به قابل تطبیق وي، دا به تطبیق کوي انشاءالله. هغه دښمنیان او بغض او حسد دا به پر وروري باندې انشاءالله بدلیږي. نو په دې کې انشاءالله مصروف یو.
د لویدیز نورستان اوسیدونکي په داسې حال کې د شخصي دښمنیو شتون په تنګ کړي چې په ختیځ کې د کامدیشیانو او کشتوزیانو ترمنځ زړې دښمنۍ دواړه خواوې کړاوونو سره مخ کړي دي. که څه هم چې د یادې دښمنۍ د پای ته رسولو لپاره په تیر حکومت کې هم هڅې شوې، خو ستونزه لا هم په خپل ځای پاتې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوریدونکو، د دغه خبرونې د راپورونو او خبرونو برخه هم پای ته رسیدلې ده. اوس هم پام وکړئ ستاسو یو شمیر پیغامونه ته.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. سردار ولی ما د خوګیانو ولسوالۍ نه ټول نړیوالو موسسو ته او د افغانستان حکومت ته دا پیغام پیدم چې د خوګیانو ولسوالۍ د فتح خرکی او خوګی په منطقه کې ډېر شدید باران وشو. د خلکو ته ډېر تاوانونه ورسېدل. فاصلې کرلې وې، فصلونه یې کرلې و، فصلونه یې تباه او برباد شو. او مونږ د دې نړیوالو نه حکومت نه دا خواست لرو چې د خلکو سره حکومت وکړي. ډېر خلکو ته زیان ورسېدو، شدید باران وشو. وسلام.
بله، السلام علیکم. زه د هلمند ولایت کجکیو د ولسوالۍ د زمینداور د علاقې څخه پر تماس باندې یم. وروره، دا زموږ کښتونه وچسوله پر نورو ولایتو کې، خو بارانونه دي. پر موږ باندې خاصتن خاص وریاځې دي. هغه یوه هفته موږ شمسیانو هندارو یو تک اوبه هم نه دي راکښلي. د چشنګ په اوبو پسې افګار یو. کاله کې موږ کرلي وې، کاله کې وچې شوې. جواري وچسوله. زموږ د حکومت دا خواهش دي چې دا زموږ غږ واوري. دلته موږ ته مرستې راواستلي. وروره، دلته کاتونه خلکو ته ورکړي دي. درې او څلور میاشتې پر یوه کاټ باندې مرستې. کاکا خو دغه د یو څه واخلي، بل تې ورکړي، بل تې ورکړي، یو وار یو وار یو وار کړي. په دې رقم به موږ وتوانېږو چې ټول وطن وزر کړو. او مسکینان هم په دا رقم نه په ګوته کېږي چې بس هر چا ته ورسېدی، هغه وړي برای په میاشت میاشت وړي. دغه غږ ورسوي تر لوړو مقاماتو. بس ښه وخت.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کولا شرزا د ننګرهار نو تاسو پیغام پر اقدام د نجونو مکتبونه بند دي. په پاتې اوس د کانکور کومه برنامه چې دا کانکور امتحانونه چې اخیستل کېږي هغه هم بند شوي دي. نو ما د طالبانو چارواکو نه دا غوښتنه ده چې زر تر زره د ښوونځي پرانیزي او دا د کانکور برنامه دې زر تر پورې کړي. بیا شروع شي چې غواړو برخه اخلو. او دا چې مونږ په کور کې لکه یو قفس کې بندیان یو، داسې مونږ نه غواړو. مونږ خپل حق غواړو. کم شرایط چې اسلام مونږ ته راکړي دي او هغه قانون چې په اسلام کې دی هغه شرایط ټول مونږ منلي دي او مني. هغه د دې نه پکې ځان کړ. دا یو بهانه ده او دا یو د دې خپلې تمې غوښتنې په دې کې نغښتې دي. نو مونږ زر تر زره غوښتونکي یو چې زمونږ مکتبونه دې هم خلاص شي. زمونږ د خپلو کورونو کې ډېرو مشکلاتو سره مخ یو، رواني طرفه، روحي طرفه، ذهني طرفه. مونږ ډېر یعنی خفګان چې مونږ ډېر زیات خفه کوي. دا حالت چې مونږ په کور کې خپله خویندې یا مونږ په خپله کوم دا حالات ګورو،
مونږ ډېر ځوروي، ټول افغان نجونې همدا حالت لري. نو هیله مې دا د ټولو چارواکو نه، د نړیوالو نه، که څه هم بندیزونه هم ډېر زیات په تاویلي مشرانو باندې راغلي دي، خو دوی بیا هم زمونږ غوښتنه او زمونږ غږ نه اوري. نو زمونږ جدي غوښتنه ده چې زمونږ غږ دې واوري او مونږ ته د خپل حق راکړي.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201. شمیره بیا تکراروم 00420211420201.
اوریدونکو، په کابل کې د سهار 8:30 بجې شوې، وړاندې درته درسي ساعت پروګرام لرو. د تاریخ مضمون پکې تدریسيږي. وسم په مکړې لاندو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي پرون هم د طالب مشرانو پر سفر د بندیز په دریز کې سره ویشلی و. دا خبره د فرانسې دولتي تلویزیون فرانس سلرویس د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله کړې ده. د طالبانو پر دیارلسو مشرانو د سولې د خبرو په هدف د سفر بندیز معاف شوی و، خو دغه معافیت تېره جمعه پای ته ورسېده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرونۍ غونډې نور جزئیات لا رسنیز شوي نه دي. تر دې وړاندې ویل شوي چې پر طالب مشرانو د سفر د بندیز په مسله کې روسیا او چین له اروپایي او امریکایي مشرانو سره یو خوله نه دي. طالبانو هم ویلي چې پر دوی بندیزونه د دوهې د تړون خلاف ګام دی او باید له بندیزونو د دوی په ټکو د فشار د وسیلې په توګه کاروانه اخیستل شي. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره په 19 ولایتونو کې د ورښتونو او د ناڅاپي سیلاونو خبرداري ورکوي. دغه ادارې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، اروزګان او زابل ولایتونو کې د احتمالي ورښتونو او د سیلاونو د راوتلو اټکل کړی دی. په پکتیا کې د پوهنې د ریاست په چوکاټ کې د ښوونکو د 609 بستونو لپاره د ازموینو بهیر پیل شوی. د ازموینې د لوی ادارې تخنیکي مشر لطفي الرحمن حقمال پرون ازادي راډیو ته وویل چې 102 بستونو ته ښځو ښوونکو ثبت نام کړی او همدا 102 بستونه هم ورته ځانګړي شوي دي. د افغانستان بانک و ما خاري څنګه د پاسپورت ریاست په انګړ کې پرانستل شو. د پاسپورت ریاست چارواکي وایي چې دغه اقدام د هغو کسانو لپاره د اسانتیاو برابرولو په هدف شوی چې د پاسپورت اخیستو لپاره د ریاست ته مراجعه کوي. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې د کابل د صنعتي پارک د برښنا د کمښت د ستونزې د هوارولو په هدف یې د دې پارک برښنا له 10 ساعتونو اوس 12 ساعتونو ته پورته کړې ده. او پاکستانی چارواکي وایي چې د دې هیواد پولیسو پخوانی صدر اعظم عمران خان په ترهګرۍ تورن کړی دی. دغه اقدام ښایي په پاکستان کې سیاسي کړکیچ لا زیات کړي. دا تور پر عمران خان په اسلام آباد کې د هغې له روسي وینا وروسته لګول شوی دی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلام او ورځ مو نیکمرغه. لازادي رادیو څخه درسي ساعت ته مو هرکلی کوم. نن سه شنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو تاریخ مضمون وړاندې کوو. د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوي او لازادي رادیو خپریږي. اوس هم د لسم ټولګي تاریخ. پلسم ټولګي کې نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم له څلورو یارانو د یو ژوند او مبارزه ولولو. نن به د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په اړه ولولو چې څنګه په اسلام مشرف شو او د جنگي فعالیتونو تر څنګ د خلکو د ملاتړ او اعتماد ترلاسه کولو لپاره څه وکړل. د درس ډیره برخه د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ پر خلافت ورچوله ده.
په دې لوست کې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنہ د نسب، شخصیت، بریاو او د هغه د خلافت د لاسته راوړنو په اړه معلومات ترلاسه کوو. لومړی رزو د حضرت عمر فاروق رضی الله عنہ په باره کې مهم او اړین معلومات ترلاسه کوو. د اسلام دویم خلیفه وو. اصلی نومی عمر بن خطاب او د فاروق او عادل عمر په نومونو ملقب دی. د عام الفیل په 14 کال د قریشو په یوه شاغلې کورنۍ کې نړۍ ته راغی. په نهم نیکه کې یې د نسب لړۍ حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته رسیږي. د 62 کال د اسلام په مبارک دین مشرف شوی. کله چې د اسلام راوړي خپل مسلمانېدل یې ښکاره او اعلان کړه، او هم د هجرت پر مهال په ښکاره اعلان وکړي چې هجرت کوي که څوک ورسره حساب لري او یا غواړي چې زوی یې یتیم او میرمن یې بې خاونده سي، زما پسې دې راسي. دا د ده د جرأت او د ده د زړورتیا ښکارندویي کوي. د هغه تر څنګ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره په ټولو غزاګانو کې ګډون کړی و، او له حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره یې له هیڅ ډول مرستې څخه ځان نه دی سپمولی. لومړی خلیفه و چې په ټولو کارونو کې له هغه څخه مشوره اخیسته. کله چې لومړی خلیفه ناروغ سو، له صحابو سره یې مشوره کوله. رازو د هغه څخه وروسته فتوحات د مسلمانانو د دویم خلیفه د خلافت دوره یوه روشانه او له بریاو ډکه دوره وه. د نظم، انصاف او عدل مخې د اسلام په تاریخ کې یې ساری نه لري. هغه بریاوې چې د امیر المؤمنین د حضرت ابو عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت په 10 دوره کې ترلاسه شوې، د امویانو او عباسیانو د دورې له ټولو بریاوو سره برابرې دي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فتوحات په ختیځ کې تر ترکستانه، او خراسان په او په لویدیځ کې تر لیبیا، په سویل کې تر سودان، او په شمال کې د شام او تور سمندر کې تر وروستیو پولو پورې ورسېدی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د نهاوند او قادسیې د جګړې په پایله کې د فارسي امپراتورۍ له منځه یووړه، او فارس یا ایران خلق یې د اسلام په دین مشرف کړ. رازو هغه کوم کارونه وه چې عمر فاروق رضی الله عنه په خپل وخت کې ترسره کړه؟ د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت پر مهال د بصرې او کوفې ښارونه ودان سول، او ډېره پراختیا یې ترلاسه کړه. پلونه جوړ سوه، کالانونه، نهرونه وایستل سوه، منظمې عسکري ډلې رامنځته سوې، د بیت المال منظم سو، او له اسلامي امارات د هر ولایت لپاره والی وټاکل سو. د ښځینو او بیوسو څخه مالیات په هغه وخت کې هم نه اخیستل کېدله. د عمر فاروق رضی الله عنه مړینه. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه له 10 او 15 میاشتو خلافت وروسته د هجرت د درویشت هجری کال د ذوالحجې په 8 نیټه د مجوسی ابو لولو له لوري په شهادت ورسېدی. د هغه د خلافت دوره د بریاوو، نظم، عدل، انصاف، برابري، سوکالي او د ژوندانه د اسانتیاو د تامین له پلوه د اسلام په تاریخ کې یو روشانه دوره وه. بلخ دا چې حضرت عثمان رضی الله عنه د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په اړه داسې وایي چې حضرت عمر رضی الله عنه سختګیره دی، خو زموږ په منځ کې د خلافت لپاره وړ بل څوک شتون نه لري. یعنی یوازې دا نه چې دی څومره سختګیره و او ټینګار یې کوي، د هغه تر څنګ د یو ډېر ښه مشر، خاکساره او زړور انسان هم و.
په درس کې پر دې پوه شو چې د عمر فاروق د خلافت په مهال د ده د خلافت تر لاندې سیمې څه ناڅه آرامه وي، او همدا ثبات او آرامي د دې لامل شو چې حکومتي تشکیلات منظم او خلکو ته د خدمتونو وړاندې کول هم ډېر شي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 له ازادي رادیو.
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت ته واګیست. دی ولسم ټولګي په تاریخ کې نن هند په نوې پیړۍ کې بیانېږي. په دې درس کې به ښوونکی موږ ته په هند کې د قدرت جوړښت بیان کړي. په دوام به د بابریانو د واکمنۍ څرنګوالی مطالعه شي او په دې به پوه شو چې د ختیځ هند کمپنۍ په هند کې خپل نفوذ او قدرت څنګه پراخ کړ. ښوونکی همدغو پوښتنو ته ځواب ورکوي.
په دې درس کې به موږ د هند په باره کې پوه شو چې په هند کې بابریانو څه ډول حکومت رامنځته کړی و، دوی په کوم ډول باندې پر هند کې حکومت کاوه، د دوی د واکمنۍ په دوران کې هغه کوم ځایناستي و چې واک ته رسېدل، او همدارنګه د هند په باره کې به پوه شو چې هند د نړۍ د نورو هیوادونو سره څنګه اړیکې درلودلې. لومړی راځو د بابریانو یا هم ګورګانیانو په باره کې لنډ معلومات حاصلوو. لومړنی کس چې په هندوستان کې د بابریانو د لړۍ بنسټ ایښی و هغه ظهیر الدین محمد بابر و. د ده نسب و تیمور ته رسیږي. دوی پخپله د تیمور پخپله په مغلو پورې اړه لري، او په همدې دلیل باندې تاریخ پوهانو له دې څخه سرچینه اخلي چې بابریان د هند د ګورګانیانو او یا هم مغولو په نامه هم یادیږي. د دې ترڅنګ ویلای سو چې بابر واک غوښتونکی شخص و، او وروسته د افغانستان د ځینو سیمو د نیولو څخه د اراده وکړله چې د هندوستان ځینې سیمې او یا هم هندوستان به هم نیسي. نو د خپل کوششونه شروع کړل او 15,000 یرغلونه وکړل چې بیا وروسته په ډیلي کې د په دې توانیږي چې د هغه وخت ډیلي بادشاه ته ماته ورکړي او نور ډیلي ونیسي. د دوی دغه دوره یا د واکمنۍ دغه لړۍ 101 کاله وغځېدل، او د دې ترڅنګ شپږ لویو ګورګاني یا هم ویلای سو بابري پاچاهانو په هند کې حکومت وکړي. بابر یوازې دا نه چې واک غوښتونکی و، او د ځینو سیمو د نیولو لپاره یې اراده درلودل او د هغه نیولو کې یې کوښښ کوي. د هغه ترڅنګ بابر با تدبیره پوه او زړور سړی هم و. د دې سره سره په هندوستان کې چې ژوند یې کوي، بیا هم د ته هغه سیمې چې په افغانستان کې نیولې وې لکه کابل او نورې سیمې د ته ډېر ګران و، یعنی د کابل ولایت د ته ګران و. بابر مخکې له مړینې څخه کله چې دی مړ کېږي، دی خپل وصیت کوي چې د ده قبر به د کابل په باغ کې یا باغونو څخه په یوه کې ښخ کېږي. چې وروسته له 4 کلنۍ پاچاهي څخه وروسته دی په 9 کلنۍ په عمر مړ کېږي، او د ده مړی له هندوستان څخه بیرته و کابل ته راانتقالیږي. او په هغه باغ کې چې د ده خوښ و او همیشه بې خوښه وي، هلته ښخ کېږي. د بابر زایناس هغه وخت چې بابر مړ کېږي او د ده پر ځای د ده زوی واک ته رسېږي، د ده د زوی نوم همایون و. همایون هم هوښیار او فرهنګي او پوه کس و، خو د پلار په څیر نه و، یعنی هغسې پوځي پوهه یې نه درلودله. او همایون 10 کاله په هند کې حکومت کوي. په همدغه وخت کې بیا په 1415 میلادي کال کې د شیرشاه سوري په نامه یو تکړه افغان چې کله ویني چې همایون په حکومت یې په هند کې ګډوډ دی او اوضاع یې سمه نه ده، نو دوی د هغه د دې حالت څخه ګټه اخلي او د همایون پر ځواکونو باندې حمله کوي، چې په پایله کې د همایون ځواکونه ماته خوري او په دې توګه افغانان یو ځل بیا په هند کې واکمنۍ ته رسېږي. همایون چې کله خپله واکمنۍ د لاسه ورکوي او شیرشاه سوري په دې باندې بریالی کېږي چې د ده څخه واک واخلي او خپله ځان واکمن جوړ کړي، نو بیا شیرشاه سوري د هغه ځای څخه د هند د پرېږدولو اراده کوي او د ایران صفوي دربار ته ځان رسوي. هلته ځي. نو په دې وخت کې چې شیرشاه 14 کاله واکمنۍ څخه وروسته د شیرشاه مړینه د ده دپاره یو بل فرصت جوړیږي تر څو د دغه ګډوډي وضع څخه استفاده وکړي او د صفوي حکومت په مرسته باندې یو ځل بیا د دویم ځل لپاره د هندوستان پر تخت باندې پاته سي. نور نو بیا دلته د افغانانو د واکمنۍ دوره هم ختمیږي. د همایون لمړنې څخه وروسته د همایون دوم ځل واکمني ډېر دوام نه کوي. د شپږو میاشتو څخه وروسته د نور مړ کیږي چې وروسته بیا د ده زوی جلال الدین محمد اکبر د هند پاچا جوړیږي. او دی جلال الدین محمد اکبر دی یو ډېر زړور سړی و، همدارنګه یو تکړه او هوښیار سردار و. د یو بل هوښیار وزیر هم درلودی چې ابوالفضل علامی په مرسته د هغه د هیواد ټولې چارې منظمولې او ترتیبولې. دی د خپلو خلکو سره ډېر خواخوږی و، د هغوی د اسانتیاوو لپاره یې ډېرې هڅې کولې. او اکبر د هندي کورنیو خواخوږی زیات و، همدارنګه د جزیې قانون لغوه کړي. بیا وروسته د راجپوتی هندوی سره واده کوي او د اکبر د یو پوځي سردار په توګه د تلپاتې پوځ په جوړولو سره د خپل حکومت بنسټ لاس واکمن کوي. نوموړی وتوانېدی چې د بنګال، کشمیر او سند حکومتونه هم لاندې کړي. اکبر پاچاهي په پای کې په 1014 قمري کې او یا هم په 1415 میلادي کال کې له 500 کلونو پاچاهي وروسته مړ کیږي. د جلال الدین محمد اکبر لمړنې وروسته بیا د زوی جهانګیر واک ته رسیږي. د اکبر بادشاه څخه وروسته د ده زوی چې د جهانګیر په نامه او له یو راجپوتي مور څخه زیږېدلی و د هندوستان پاچا جوړیږي. دی تر یو حده پورې د خپل پلار هغه اصلاحات چې راوستلي و هغه ته دوام ورکوي. او خو د ده په زمانه کې د انګریزیانو یو بل کار دا چې د انګریزیانو سره دی د سوداګرۍ کولو اجازه ورکوي او انګریزان دې ته پروژې چې راسي تر څو دوی سره سوداګري وکړي. او په دې بهانه باندې انګریزانو هم په هندوستان کې نفوذ کوي. او همدارنګه دې په زمانه کې د ایران پاچا شاه عباس صفوي هم په کندهار یرغلونه کړي وه. کله چې دغه شاه عباس صفوي په کندهار باندې یرغل کوي او د کندهار کې چې هغه وخت حکم کوونکی و د هند له پوځي مرستې څخه ناهیلی شوه، نو په دې وخت کې کندهار بیا یو ځل صفوي ایران ته پاته کیږي.
د ختیځ هند کمپنۍ د نفوذ د څرنګوالي په باب مو دا ولوستل چې کله جهانګیر په هند کې پاچاهۍ ته رسیږي، نو په دې وخت کې د یادې کمپنۍ عناصر د سوداګرۍ په پلمه هلته خپل نفوذ پراخوي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې هم د دولسم ټولګي تاریخ بیانېږي. د جغرافیې په درسونو کې موږ د ایران د جغرافیایي موقعیت په باب ولوستل. نن به د ایران د تاریخ یوه پاڼه راواړو. د ایران د تاریخ په برخه کې لومړی د دغه هیواد فرهنګي مسایلو ته یوه لنډه کتنه کیږي. په دوام به د پهلوي حاکمیت بیان شي او دا بولولو چې په ایران کې انقلاب څنګه رامنځته شو.
د نن ورځې په درس کې به موږ د ایران اسلامي جمهوریت، د پهلوي دورې، د قدرت د مهمو پیښو او د اسلام د اسلامي انقلاب د لاملونو په هکله معلومات حاصل کړو. لومړی راځو په دغه دوران کې د ایران اقتصادي، سیاسي، فرهنګي او ټولنیز حالت د کجري دورې په پیل کې سډولو په بحث وکړو. د کجري دورې په پیل کې د ایران اقتصادي، سیاسي او فرهنګي حالت مخ په وړاندې روان و چې د یو لړ تحولاتو او بدلونونو لپاره په ایران کې لاره پرانستل. په ایران کې د وروستنیو کلونو پیښې له دوو خواوو، کورني او بهرني حالاتو څخه متاثر و. په بهرني برخه کې باید وویل شو چې هغه دوه هیوادونه یا هغه لوی هیوادونه چې عبارت له روس او انګلیس څخه و، د ایران پر اقتصادي، سیاسي او فرهنګي حالت باندې زیات اغیزه کړې وه او د کاجاري دورې د ایران اقتصاد وان یې مخ پر کمزورتیا روان کړی وو. اقتصادي وضع یې په همدې خطر له منځه تلله او خرابېدله ورځ تر بلې، ځکه چې دوی له نړیوالو سره په اقتصادي برخه کې سیالي نه سوی کولای. پر دوی باندې هغه بندیزونه د دې لامل سوه چې د دوی هغه کسبکاران او ماهره کسان چې دوی په هیواد کې درلودله خپل کسب په کراره کراره سره پرېږدي او بېکاره پاتې سي، ځکه د دوی تولیدات یوازې په خپل هیواد کې سوداګري درلوده، نور دوی نسوی کولای چې له بهرنیو سره سوداګري وکړي. او دغه یوازینی لامل و چې د دوی اقتصاد ته یې غټ تاوان رسولی. د هغه څخه وروسته زیات پاسونونه رامنځته کیږي، پاسونونه کیږي. تر لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته په ایران کې سیاسي، اقتصادي او اداري ګډوډۍ، په روسیه کې سوسیالتي نظام راتګ او ګاونډي هیوادونو ته یې د خپروي شتون، په ایران کې د حاکمه وضع څخه د بېلابېلو پاسونونو رامنځته کېدل یو ښه دلیل ویلی سو. او د ملت سرتاسرې ناخوشي، ځکه ملت په دې باندې نه و قانع او دا یې نه خوښول چې د یو هیواد په شاوخوا کې د سوداګرۍ لارې بندې وي. دا ټول هغه څه و چې د کب د میاشتې د درېیمې نېټې د کودتا لپاره یې لاره برابره کړه، او د دې کودتا مشر رضا خان و. رضا خان په لومړي سر کې په ایران کې د دفاع وزیر و، بیا د هغه څخه وروسته د پوځي قواو مشري دنده ور په غاړه کیږي. رضا خان د شاه په غایب کې په اروپا کې اوسېده، چې په اروپا کې اوسېدی خپل ځواکمني ورځ په ورځ یې ټینګول، او کوشش او هڅه یوازې دا وه چې په پراخو تبلیغاتو سره دا وشي چې احمدشاه د هیواد د برخلیک په اړه کوم پروان نه لري. د رضا خان د واکمنۍ په دوره کې هغه مهمې کړنې چې د ترسره کړې، لومړی د منظم پوځ جوړول وه، د ښارونو جوړول، د املاکو ادارې رامنځته کول، د ریلګاډۍ پټلۍ جوړول، د محکمو جوړېدل، ټولنیز اصلاحات راوستل، دا له مخکښې او مهمو کارونو څخه وه د رضا خان و. د دې وروسته محمد رضا شاه پهلوي واک ته رسیږي. محمد رضا شاه پهلوي د رضا شاه پهلوي زوی او د پهلوي کورنۍ دویم بچا و. هغه په 1920 لمریز کال کې په تهران کې زیږیدلی. لومړۍ زده کړې یې په پوځي ښوونځي کې او لوړې زده کړې یې په سویس کې بشپړې کړلې. رضو د محمد رضا شاه پهلوي د سلطنت له مهمو کارو څخه ځان خبر و. تر ټولو مهم کار یې د ایران د نفتو ملي کول و، او د ډاکټر محمد مصدوق په مشرۍ ترسره سو دغه کار. د هغه تر څنګ د نور مهم کارونه هم ترسره کړه په ایران کې، چې عبارت له د ملګرو ملتونو د ټولنې سره د ایران اسلامي جمهوریت یو ځای والی و، او د هغه تر څنګ د لومړي ځل لپاره د تلویزیونونو د سکا رامنځته کول، د مرکزي بانک جوړول، د نالوستو پر وړاندې مبارزه، د سنا او شورا په مجلسونو کې د ښځو د انتخاب حق، او د لویو سړکونو جوړول. د دې تر څنګ د نور کارونه هم د ایران لپاره وکړله، خو په دې لوست کې موږ یوازې هغه مهم کارونه همدغه درته بیان کړله.
د رضا شاه د کورنۍ د پاچاهۍ په سلسله کې پر دې پوښو چې محمد رضا شاه د کورنۍ اقتصاد په برخه کې د ایران نفت ملي کړل، او په بهرني سیاست کې هم دا وکړل چې ایران یې د ملګرو ملتونو له ټولنې سره یو ځای کړ.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، د نننی درسی ساعت په پای کې مو لستاسو غوښتنه داده چې د ښوونکي له لوري بیان شوي درسونه یو ځل بیا د کتاب له مخې ولولئ او پوښتنو ته یې ځوابونه ومومئ. تر بلې خپرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسو دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسو یا ستاسو د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221401. یو ځل بیا 00420221401.
مین یم تو ما فریادونا چوندن بغلتا زما پواک نشتا رازا رازا پخلا شام کوا ظلمونا بے وفا والے رات وائے بے وفا والے رات وائے دبل چان بست زمائے دبل چان بست زمائے نکڑے پجڑ کے تھے نکڑے رس ربا دے تو